دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اته نیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. له دې پرته د درته راپورونه هم وړاندې کوو او سندرې به هم په خبرونه کې ولرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د بولان میډیکل کالج زده کوونکو او بیلابیلو ګوندونو د بلوچستان له حکومت غوښتي دي چې لسګونه گرفتار ماسلان دي خوشی کړي. جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړی دی، او په سوریه او لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. بشپړ خبرونه د بولان میډیکل کالج زده کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده. د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې نیول شوي زده کوونکي د خوشی کړي او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. دا تر هغې وروسته ده چې د کالج انتظامیه د نومبر له 14 څخه تر 2 اونیو پورې پوهنځی وتاړه. د کالج مشر پر هماغه ورځ په بیان کې وویل چې په وروستیو کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې وضعیت ترینګلی دی، نو ځکه د استادانو او زده کوونکو د خوندیتوب لپاره پوهنځی تړي. د نومبر پر 11 د بولان میډیکل کالج د نارینه او په لیلیه یا هاسټل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه. پولیس وایي چې د نومبر پر 12 یې چې د هغو کسانو د گرفتارۍ هڅه کوله، نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې پولیسو اوښلن ګیس وکاراوه، او 128 تنه یې د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې مادې یا درې MPO لمخې ونیول. په کوټه کې د پرونی مظاهرې ګډونوالو د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات او اوښلن ګیس کارول وغندل، او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ته ویل چې کله ترینګلتیا کمه شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي. جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلعي عمومي سیکرټر محمد حمید صوفي وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر پر 12 په خیبر پښتونخوا کې مظاهرې کوي. نوموړي په بیان کې د خیبر پښتونخوا له حکومت د صوفي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفي وواژه. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویل چې 50 کلن صوفي په برید کې ژوبل شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې یې سا ورکړه. پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور به د نومبر پر 24 له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکو احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری یې پیل کړی دی.
علی امین ګنډاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلۍ غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي.
د تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 14 د حکومتي تګلارو پر ضد احتجاج اعلان وکړ. د هغه ګوند مشران وایي چې د احتجاج مخه په وروستیو کې د پاکستان په عدالتي نظام کې د بدلون په اړه د آئینی ترمیم مخالفت او د تحریک انصاف د رهبر په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کولو غوښتنه کول دي. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړی دی چې د اسلام آباد انتظامیه په هغه ښار کې پر ولسي غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت مشران وایي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې په هیواد کې ناکراری پیدا کول غواړي. خان د 2023 زیږیز کال له اګست راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې بند دی. هغه او ګوند یې ټول تورونه ردوي او مقدمه سیاسي بولي. د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو تر دې مخکې هم په بیا بیا د عمران خان او خپلو نورو مشرانو د خوشی کولو لپاره مظاهرې کړې دي. د سوریې یا شام دولتي خبري اژانس وایي چې له پلازمېنې دمشق سره نږدې پر دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. اژانس وویل چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه پل القدسیه سیمو کې شوې ده چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د اسرایلي پوځ راډیو ویل چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزی دفتر او نورې شتمنۍ وي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. البته د اسلامي جهاد ډلې یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په المزا سیمه کې یې په برید کې یو دفتر په نښه شوی چې پکې د هغې ډلې یو شمېر غړي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ د 2023 زیږیز کال اکتوبر راهیسې په غزې تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر ضد جګړې ته دوام ورکړی دی. له هغه وخت راهیسې اسرایلو په لبنان او د سوریې په ځینو سیمو کې هم حملې کړې دي. د سوریې تر بریدونو څو ساعته وروسته د لبنان روغتیایي او ژغورنې چارواکو خبر ورکړ چې د هغه هیواد په ختیځ ښار بالبک کې د اسرائیلو په بمباری کې د ژغورنې چارو لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ لا د هغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري. وسم ورزو لومړی رپورت ته. د بولان میډیکل کالج د کونکو او د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتي دي چې هغه په هنځي دي ژر بیا پرانیزي او گرفتار زده کونکو دي خوشی کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهره پر مهال د زده کونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کونکو د دوو ډلو ترمنز تر نښتې وروسته وضعیت ترنګلی وو، نو ځکه یې په هنځي تړلی. پولیس وایي چې د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره یې 128 زده کوونکي نیولي دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي چې کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. ایوب ترین تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان میډیکل کالج د نیول سوز د کونکو د پیش په ځل د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره سوې ده. په کونکو چې د بیلابیلو سیاسي جماعتونو مشرانو او کارکوونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابین یو شخړه منځ ته راغلی وه، نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سي کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي. په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو موږ د د دې نننۍ مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو د اسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتارو لوستونکو د رعایت مطالبه ده.
د بلوچ ملت والا ډلې نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او اسټل سمدلاسه خلاص کړي او نیول شوي زده کوونکي خوش کړي.
اگر د اسټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی کاروایی پولیس چې کړی اگر سره یو ناروا سلوک په کار دا دی چې د تعلیم اداره درسګاه چې د ډېره مقدس ځای دی هغه کې د پولیس مداخلت به نه سي. لیکن موږ ګورو چې د ګرد رسونه چې تعلیمي اداره دی بلوچستان غدې جیل جوړ شوی دی او دې ته چې ډېر زیات تنګي په کار دا دی چې اوس ګرد دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه و. دوم دا دی چې د کالج انتظامیه هاستل ولا خالی کړي دا اصل خالی کونکو هم ضرورت نه و. اوس چې دی په دې مابین کې انډرسټینډینګ پیدا شوی دی. بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي یو معامله کیږي خلکو مابین کې راځي مرکه کیږي سره کیږي.
یادې وي چې د نومبر په 11 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 1 زده کوونکي نیولي وو او د هغه وروسته د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 MPO لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه موږ کله د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه هلې ځلې او مشورې پیل کړې دي. په دې لړ کې پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې وغونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم شیخ په پیښور کې خبری غونډې ته وویل چې له خیبر پختونخوا څخه به اعلی وزیر علی امین ګډپور د نومبر 24 احتجاجي قافلې مشري کوي. نو ویل چې له نورو صوبو به هم د تحریک انصاف مخکخ سیاستوالان له خپلو پلویانو سره اسلام آباد ته ځي. خوشنون کې وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو او احتجاجونو بندیز لګولی دی او د نورو صوبو حکومتونه هم ښایي د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تګ ته پرې نږدي. غلام غوث تفصیل لري.
د نومبر په 14 د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورځي. علی امین ګنداپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې څرنګه هغوی مناسب ګڼي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنګ کوي. له پنجاب به هم قافلې راوځي. هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلی غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي. خو په پیښور کې د خبریال شهاب الدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې که د تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورځي نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به یې مخه نیسي.
یو خو د دې سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بوځي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغه مکمل هلته د مخکې نه دغه 144 لګېدلې ده او هغه بالکل ریدینه او دیو به د ترو کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او ابدی نه پریدي نو بیا به پوره من څنګه کیږي.
پاکستان تحریک انصاف لدی وړاندې د اکتوبر په 14 هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د خوډب د پیخو ښکار شوی و چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی و او د پښتونخوا د اسمبلې د دوو غړو تر څنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوي وو چې بیا وروستو خوشی شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په قربتوب د شوې جرګې استازو د خپلو پریکړو د عملی کولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. هغه استازو د نومبر پر 14 په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره ګوري او ورسره مذاکرات کوي. علي امین ګنډپور لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پوځ وایي د خیبر جرګې په غوښتنه د پښتنو له سیمو نه وځي. په همدې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یو اونۍ وروسته پراخ احتجاجونه پیلوي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په قربتوب شوې خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 20 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت له اړخه کومې وعدې شوي وي؟ د جرګې شهیدانو افایرونه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د IDPs په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره هغه په جرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 22 پریکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو داوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابوونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې پوځ به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 14 په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
دوی په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دي. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دې هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دې له سیمو ووزي. که پوز ووزي امنیت به څوک ساتي؟ آیا زموږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وي او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغه جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختي نیوکې یې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ مومنټ څخه مطالبه دي چې پاغي کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړ دي غوي ته، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره سم مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کېدې چې ریاست لګ دې دغه ته تیار ده، خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبالی علاقو نه اغي ته اغي وسه پوری تیار نه دي. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک ده، ځکه که فوج د قبالی علاقو نه بار شو نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چې دا اغنشي کوله
د اکتوبر پښپګم پولیسو په ریګی لل مسیمه کې د خبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسانې وژلې وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کندی پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امنه فعالان نیولي چې باید خوشي شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پېښور کمشنر ویلی دی چې پولیسو په تیرو یو ونه کې په نشو روغ دی په سلګونو کسان نیولی او د درملنې مرکزونو ته یې لیږدولې دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال راډیو په ګډون رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلی دی چې هڅه کوي چې په کمپین کې د لږ تر لږه 2,000 کسانو درملنه وکړي. د نشئی موادو او د روغدو کسانو د درملنې چارو پو ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې او وایي چې پر ځای د دې چې پولیس للارو کوڅو او سړکونو څخه خلک ونیسي، باید پوهان له روغدو کسانو سره خبرې وکړي او درملنې ته یې وهڅوي. د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې په تیر کمپین کې هم د سلګونو کسانو درملنه کړې چې اوس عادي ژوند تیروي. فرهاد شینوارې تفصیل لري.
د نومبر په 14 نیټه د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تېره یوه اونۍ کې په نشو روږدي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهالۍ مرکزونو کې یې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ډی سي سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپین لپاره فند منظور کړای، خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
د دې لپاره کار چې یو داسې اپروچ چې دا کسان موټیویټ کړي شي او ګریجولي سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې 350 کسان یو سنټر ته ورکا، 250 کسان بل ته ورکا، چې د پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور اتا کسان نیسي. هغه خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی. سو پور چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ورسره کېنه نه ستا آؤټ ریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ورسره کینی او سو سیشن به کوي او سو روزی بلگی چې هغه مینٹلی تر پریپیر کا موټیویشن ورته ورکا فیملی پریپیر کا چې هغه موټیویټډ کلاین یو تو ٹریټمنٹ سنټر تر راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وایي چې یو این او ډی سی څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي، خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی 4 یا 5 کاله پخوانی سروے شمیرے کاروی.
مون قسم مغزار اسٹیمیٹ باندھ خبر کو جی 6 million ٹوٹل یوزرز دی اور 4 million سے کم دے دا پرابلم یوزرز دی چی جائے تے علاج پکار دے. او یو ٹرینڈ واضح دے چی دا ہیروین استعمال کم شوی دی دیر اور آئیس چی کم استعمال آ دیر اچت شوی دے.
دا خیبر زلی یو مدنی فعال داود پریدے ویچ پکار دا دے کمپین لاندے پا تعلیمی دارو کے ہم کار وشی او ځوان کول د نشئی توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي مهم، او پکار دادو چې په سکولونو په کالجونو په یونیورسيټیونو باندې ختم شي ځکه چې اکثریت تعداد الته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې ونه کې په بیا بحالې مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې سباندې دیر شو د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا سباندې څلوېښتو کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپین د نومبر اتمې نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کاله وړاندې په نشو روغ د خواوشا 1400 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزې خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل، ټکول،
اوپن سپیسز، خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته رواج نه وي.
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه هیري.
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دا دی چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته رواج نه و.
تاندي هیلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
د شکر ناروغي نړیوال ټولنې ویلي دي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده. هغه ټولنې دا خبره پر داسې مهال کړې چې د نومبر پر 14 د شکر ناروغي په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سږ کال هغه ورځ د شوګر یا زیابتیس درملنې ته د لاسرسي لارو چارو ته ځانګړې شوې وه. ډاکتران وایي چې شکر یوه دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوهوي نو بیا یې په اسانۍ کنټرولولی شي. د نوخاري و اوسیدونکو وایي چې تر کلونو پورې له خپلې ناروغۍ خبره نه وه، خو اوس یې په احتیاط او پرهیز شکر کنټرول کړی دی. د اسماګل رپورټ د شکر یوې ناروغۍ په غږ پیلېږي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جبه میږي کې داغې سره، لکه نه ورته مرچکې ویلې چې څنګه چې انسان مرچکې وخوري او جبه سوزي لکه میږي میږي به کېده. هغه چې زه ډاکټر لاړم مالته ما ټیسټ وکړو، هغې ماته چې تا ته د شوګر دا مسله راغلې ده ته به خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پښتونخوا نوخار اوسیدونکي 40 کلنې ګلالۍ دی چې د 13 کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړې مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ ناخبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړې وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف دا و چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بلکل سن شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه د دې لاس نه بل برزې تر ورسېدو، نو ماته داغې تکلیف زیات و. زما لاس پوره بیا سن شو، هغه ماته پته نه و. ما د شپې نه ډېر زیات زما د بچو سالګره و، نو موږ ظاهر خبره خواږه زیات خوړلی و. ماته خو نه و پته چې یاره ماته دا پرابلم دی یا دغه دی. پرهیز کې زه دا کوم چې بس کم سبزیانې دي، کریلې شوې، بندګوپی شو، بنډۍ شوې، دا سیزونه زیات خورم کنه. خپل ورسره دغه د چینو د مالګې نه پرهیز هم کوم، ډاکټر په مشوره. د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کوم دا جوار روټې نه، هغه کې اوربشې، جوار اوړه، چڼ اوړه، باجره، دا سلو اوړه مکس کړم، هغه نه زه ځان بر کوټې شان کوړې په خوم.
دا شکر یا شوګر ناروغۍ علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لوی وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول، او د شکرې د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوږ او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي، هغه بیا ختمې دی نشي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہله یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې، لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لگئی ددی بل سے علاج تھا دویم راغو ٹائپ 2 ڈائبٹیز آغا خلق چے وزن زیات وی دا چے کم شوگر دے زمون پاپولیشن کے ڈیر کامن دے نو دا مونگا بیا پو دویانو او نور آغا سرا واک ایکسرسائز سرا مونگا کنٹرول کو دریم قسم جیسٹیشنل ڈائبٹیز او دا ڈیورنگ چکم پریگنینسی ٹرم دے اگے کے دا اکثر اوشی پراپر خیال اون ساتلی شی دا شوگر لیول
دا ڈاکٹر تنویر احمد پوینا شوگر دا سڑو مقابلہ کے خزو لپار زیات خطرناک کی دے شی زکہ چے دا ماشومان دا زیگون پر محال زنی میان دے دا شوگر ناروغی خکار کی گی باید چے پا وقت یہ طبی ٹیسٹون وشی ہوگوی او ماشومان یہ دا دغ ناروغی بچ وساتل شی
کم خزو تا شوگر وی نو آغی تا پریگننسی کی دیر ایشو رازی آغی کنسیف کولو کی آغی تا دیر مسئلے رات لیشی بلدا چے آغی کلا پریگننسی کی وی برت ورکی نو آغی ماشوم تم دیر ایشوز کی دیشی
نړیوال ذیابیطیز فیڈریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او 1 لک خلک د شکرې په ناروغي اخته دي په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لک خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوی او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغي د نور زیاتېدو خطر ده آسمه ګل مشال ریڈیو پی خبر
دا فلم ہنر ادب او کلتور پاڑا نوی خبر
الفجان خٹک نو نور لسو یو درشم داغی پیدائش ہو
راپورونا او مرکی
دا فلم سٹار اسف خان تا اسر مخاطب ما دا مشال ریڈیو
تا سفور اشنا امان خبر کوم فلم سٹار
دا پختو فلم سٹار شاہد خبر کوم
دا زوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګله زروا رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھو کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرس پمشال راډیوی مجله کې
د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استازي زمير قبولوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لند بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل یو ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خاورې د پاکستان او نورو ګاونډیو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوچ پرون په ونیزه خبری غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته په جواب کې وویل چې په دې اړه په بیا بیا طالبانو ته ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثر اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت هم په بیا بیا ټینګار کړی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته یې پټنځای نه دی ورکړی او د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. د سالم احمد صالح رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته په یو ورځني سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ په یوه کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړی و چې د طالبانو حکومت به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیه په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تل یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
اسرائیل د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وروستای راپور رد کړی دی، ویلي دی چې معلومات یې له واقعیت لری دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون پر رپورت کې وویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې وګړي جبري کډوالۍ ته اړ کړي او په هغه سیمه کې په څه باندې یو کلنه جګړه کې د اسرائیلي پوځ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه بلل کېدای شي. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو په تازه حملو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. صالح محمد صالح معلومات راکوي.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیره شپه د بشری حقونو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشری حقونو د څار بنسټ لفاظي کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنجشنبه تر دې مخکې د بشری حقونو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشریت ضد جنایتونو تورن کړ. دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډله ییز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا قومی تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو، خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونو کې اړولي وو، هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوالو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل شوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,316 اتیا او د ټپیانو شمیر 4,411 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعال ده، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګې کې د روانې جګړې له کبله تر 3,000 ډېر کسان وژل سوي چې ډېری ښځې او ماشومان دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام اوري. وسم ستاسو د خبرونو وخت شوی دی چې تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته وار لبخه راته ځینې خبرونه راغلي دي، هغه هم له تاسو سره شریکوم. خو که تاسو غواړئ چې په ټلیفون را سره رابطه وکړئ او خبرونه راکړئ یا په سکایپ را سره رابطه وکړئ، نو مهرباني وکړئ زه درته شمیرې اعلانوم د ځان سره نوٹ کړئ او پته اعلانوم.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیش ہے.
اوریدونکو په واتس اپ او په وایبر را سره رابطه کوي او خبرونه را سره شریکوي, نو دا غي لپاره هم شمیره ل ځان سره نوٹ کړئ.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندۍ خبرونه ته زنګ وهي.
00 400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
مشال راډیو ته وګیا ست عبد الله د تل را سره دی له هلمند اتل سه بهر کړی درته وایم مهرباني وکړي خبر راکړي
روزانه سلامونه ته تاسو ته مشال راډیو نه ورته خدا پاک دې وکړي چې روزو فیس
مننه خوشاله اوسې مهرباني وکړي خبر راکړي
الله دې خوشاله که خبر خونو دا غدي روزو د کروندو پر سره مرسته کړی ده
خبر پونه شو مچاله کروندګرو سره مرسته کړي
قربان سم د زراعت والا د زراعت والا نه چې د موسسات مثال د خبرې په افغانستان او پاکستان کې د زراعت والا د کروندګرو سره مرسته کوي زراعت والا
خا نه دا دغه دی دا د حکومتي کرنې وزارت کړي دا کنا موسسو کړي دا
ورځانه موسسو کړه ته نو وس موږ د خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې مثال موسسو خدای دې تخمونه او انبار خلکو ته ورکړه دوی درا ولاته ورځانه دلته د موږ غنم چې دی او رقم مراس کوي نو موږ حکومت بیا د ځواني را سره وکي چې هغه دوا او دغه د موږ د پاره راکړي چې موږ په دا غنوم بیا د خیر هغه وخت چې دی مراس کوي دوا باندې و پاشو نو موږ بهرنی موسسو دا مرسته کړي د حکومت بیا د ځواني وکي چې موږ ته د مثال دوا وراکړي چې موږ په دا کاروندو و پاشو
سم ده مننه خوشاله اوسې بل خبر خو در سره نشته
قربان سم بس واخ ور کوم اوریدونکو ته شخ پرونه ولري وروره
مننه آباد او سیاتل سیب را سره ول هلمند عمران خان آصف وزیر او انور خان پر فیسبوک راتل شمالي وزیرستان لیکلي دي چې پرون د میرامشاه په تپیو کې د پاکستان د ډرون الوتکو په برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول دوی لیکلي دي چې په هغه برید کې د کورنۍ یوازې پلار او زوی ژوندي پاتې دي او له دې پرته پر ټولنیزو شبکو د هغې پیښې په اړه باندې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې پکې یو ماشوم په ژړا لیدل کیږي موږ ته د انتظامی او استخباراتي چارواکو دا ویلیو چې په هغه کور کې ځنو کسانو په یو گاډي کې مزدې گاډي کې بارود ایښودل او د برید پلان یې لاره چې د هغې چاودنه شوې ده او په هغې کې 15 کسان وژل شوي دي او ورسره څنګ کې یو بل کور چې دی هغه هم ړنګ شوی دی نو دا معلومات موږ ته چارواکو د نومنو ښوولو په شرط باندې راکړي ول اوس چې دا خلک دا وایي چې د ډرون الوتکې حمله وه نو په دې اړه باندې به هم موږ کوشش کوو څېړنه به کوو پلټنه به کوو چې واقعیت معلوم کړو چې پیښه څه شوې ده اصلا څه پیښه شوې ده ځکه چې چارواکي یوه خبره کوي او خلک بله خبره کوي نو موږ به کوشش کوو چې د دې معلومات ته هم وکړو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او د مشال رادیو څمو د مخ کې د سولې په نوم د مشال رادیو په تخنیکی او مالی مرسته باندې سندره جوړی کړی وي. د هغه سندرو لړلې څخه دغه در خبرو.
جوان زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلی چی داولی 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 پا بلو بلو لارو دا سلا فولا مسلکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جوان زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلی چی داولی 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 بلو بلو لاڑو داس لا فولا مسلکانو دازکا 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 کی خخی گو خلق اوسی پا اسمان خیریش کا ہر سمرا پا دعایا دوزان اول حجت رواوس محتاج د جہان دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران دخورو دخزل شان پراتیو پڈیران تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلی چ داولی 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 دین ہی سوا مونگ وہ گڑ لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا شود جوان دم پسو دو زیان تیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان محکوم دا سی کوم یو چی خورا کری پنا ولی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی زمون هرا خبرا نغوزی گی بیٹو پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا رسول باندی مانر محکم منزنو پا نفلنو یو دش پی رزی اڑم رکات بپکی پاتران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دا غمش پی مپخا دے نشو بدلی چی دا ولی
مشال رادیو ته وګیا سلام پښتونخوا خبرونه د برکت صاحب را سره دی لډی ر اسماعیل خان هر کله درته وایم برکت صاحب مهرباني وکړي خبر راکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ای جوړ تکای بخیر
مننه آباد اوسې خبر راکړي مهرباني وکړي.
خبر خدا سنځه د دلته کوم سیګنل سیدې دلته کار نه کوي بيخي دا وسن معمولي معمولي کار کوي دلته دا درې ورځې کې سیګنل مکمل خراب کړی دي سره دلته تمبه داسې طرفې کړی دي تمبه خرابې دي سره
خدا په کم ځای تاسو یادوي
ډر اسماعیل خان
په ټول ډر اسماعیل خان خار کې سیګنل کار نه کا
یا یا دلته کوم چیکان سیمه ده
کومه سیمه
چیکان
ها چیکان کې درې ورځې کې چې کار نه کوي
او دا وس گیزمن گیزو دا وس کار شو کوم معمولی کار کوي دا وس تاسو رجګې زم کلوار مکمل کار پیش د وکړه راځي سیګنال دوم تن دا وکړه موسم سره خراب دی بيخي
سیو دای وازه دغه د یو موبایل شبکې والا بندي کنا ټوله بندي دي
دا کوم ټیلنا راوزنګ سي دي دا صحیح کار نه کوي دا شرکل بیخی خراب دی پروش کل سمي وشش کړي بیخی خراب کل کله واره مکمل ډراپ کیو شي نه مکمل ختم کیږي نه
صحیح او یو فون او موبایلینګ دا صحیح دي
او دا صحیح ده خلا د دوه سیګنل کار نه کوي یو ټیلنار دی یو زنګ نه
صحیح مطلب دا شبکو والا کستون زده حکومت نه دی بندي کړی
او دا شبکو ول چسن دلته تمبه بندي کی مکمل سیګنل یو شي کار نه کوي خالي ټلیفون ما ساده ټلیفون باندې کار کوي نیټ کار نه کوي
صحیح دی ډیر مننه برکت صاحب خوشاله اوسې
خدای پامان
آباد اوسې خدای پامان صلاح الدین خان را تلکری دی چې وسلوالو د جماعت اسلامی جنرل سیکرټری حمید صوفی چې دی هغه شهید کړی دی او وی ریاست وای چې کس نه معلوم دی دا پیښه چې دا د دې په باره کې تاسو خبره مو واورېده چې جماعت اسلامی په باجوړ کې د خپل دغه مخکښ سیاستوال د وژنې پر ضد مظاهرې اعلان کړي دي د اتوار په ورځ زاکر اس خان هم راته د شمالي وزیرستان د تپیو د پیښې په اړه باندې لیکلي دي او ډیرو زیاتو کسانو چې دي هغه راته دغه لیکلي دي د موسم حال را سره شریک کړی دی لکه وحید زمان ژمند دی له خوسته نیاز امباری دی له مومنده سباون مینوال له غزنی دی د امدار از زکیم غم شریک دی له غزنی دی ټول راته لیکلي دي او پاکستان په نوم باندې پاکستان په نوم باندې یو کس دی هغه هم لیکلي دي چې په چمن کې او په دې مختلفو سینو کې یا وریز دی یا نری باران دی ډیره موده پس محیب الله موسی هم په زابل شاجوی کې وی وریز دا او ورخت لا نشته نو دا د موسم حال په دې در سره شریک کړ چې وی ډیر مودې راهیسې هلته په دغو ځایونو کې باران نه و شوی او وچکالی وه. شفاعت وزیر صاحب را سره دی له پیښوره. وزیر صاحب هرکلی در ته وایم، مهرباني وکړئ خبر راکړئ.
مننه عزمی صاحب، له ډېرې مودې پس مې سلامونه در واخله.
په خیر راغلی صاحب. زه عزمی نه یم، په امیر یم. تاسو خبرونه اورئ که نه؟
بالکل ولې نه اورم، بس په مې جانه حالت شو لږ آواز مې د وپېژندو بالکل پته راته ولګېدل لکه مې ټول نه خو بس
ښه خبر راکړئ راته، مهرباني وکړئ.
مننه. بس خبر خو دا دی چې لکه بله ورځ په پېښور کې دا هاسټل چکیم او ډنټ وي، مطلب دا هاسټل چکیم د په مطلب په ها باندې وي، په ملکیت باندې وي، نو بچانو مطلب سیرې وکړلې، بجلی چې کومه لاړه سیرې وکړلې، نو بس د کور والا کس را ووت او ډنډیو چې کوم وایې مطلب په ډزو باندې وویشته او بس د کور والا نوم نو ورځ را صاحب دي او پولیس چاپی په وایي، نو سپاتې نه لګي.
ښه وزیر صاحب، دا راته ووایه چې دا تاسو د کوم کالج خبره کوئ، د کوم هاسټل خبره کوئ؟
دا په پېښور کې ورهن هاسټل وته وایي.
خا د کوم د کالج هاسټل دی؟ هم د سه پرایویټ دی؟
دا مطلب پرایویټ خو دی، خو مطلب د اسلام یا کالج کا وګوره او داسې د نورو یونیورسيټي کا وګوره،
دا ټول دغه پکې دی ک زده کوونکو پکې دی. خا کیسه څه شوی و؟ زه په خبره صحیح پونه شوم، تاسو ماته دا وای چې
دا د جی جی بالکل دا څه شوی پامیر صاحب، چې مطلب اردن چې کوم دا کمره کې ناست وو، نو بجلی چې کومه واه لاړله، نو دا کوم مطلب چې چا کمرې پکې نیولې وې دغه مطلب سیرې وکړلې چې دا بجلی ولې لاړله، نو په مخ د کور والا بل کس را ووته چې مطلب د سیرې مو ولکړل ته کورونه نه وینې، نو بس لمبل ډاکټر چې کوم اردن آی وویشتو، نو بس د کور والا نن هو غایب دي، نو بس هغه خټاک وو
وردنی شتلې دی، هغه وژل شوی دی.
بالکل وژل شوی دی، سپتال ته یو وړ، نو پولیس نن ورځ سره ګرځي، خو بس پته نه لګي چې ودره کور ولا چلتا تلې زو کور دی.
دا کله شوی دا پیخه؟
دا پرون نه بل پرون شوی دا.
سمه ده، مننه وزیر صاحب، خوشاله اوسی. مننه، خدای په امان. د مشال راډیو اوریدونکو په فیسبوک باندې را سره نور کسانو هم دغه خبرونه شریک کړي دي. افتخار احمد علي زیرا ته لیکلي دي چې سوداګرانو د باجوړ سوداګرانو هم پټول باجوړ کې نن کاربندیز اعلان کړی دی او وجه دا ده چې د سوداګرانو د ټولنې پخوانی مشر او د جماعت اسلامي ځایي جنرل سیکرټري حمید صوفی چې دی هغه وسلوالو پرون وواژه. محمد الیاس هم همدا خبر راته لیکلی دی او لیکلی دی چې نن بازار بند دی او د دین علاوه عبدالله نور وزیر راته لیکلی دی چې په بکاخیلو کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال دی، هغه ډیر له ستونزو سره مخامخ دي. پی ډی ایم ورته وایي په وخت مرستې نه ورکوي، نه خپل وطن ته واپس کوي او وایي د تیرا راجګل کډوال چې څنګه طریقې سره وطن ته لیږل کیږي دغسې دی د شمالي وزیرستان کډوال هم ولیږل شي، کنه نو موږ به احتجاج پیل کړو. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. د هارون باچا په غږ د غزل ورو تر وروسته بیا راځو.
غم جام جام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے غم گٹ گٹ غگے غم جام جام غگے غم پل پل روانیم گام gam par pal ravanyam gam gam gage gam cham cham pavi
مشال راډیو ته غوږیست. د سلام پښتونخوا خبرونه کې د خبرونو او راپورونو وخت پای ته ورسید. د خبرونه هم اوس پای ته رسو. په بل غړي کې بیا در سره یو راځي چې د عزیز علیمزی او د عمرې صادق زاده په غږ سندر وو.
وما دې کوچلې و عمر زر کې و مشین خالے نہ تمالو مشین خالے نہ تمالو ترش پاد تر خون مشین خالے نہ تمالو مشین خالے نہ تمالو
بخود ستار